سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لاس په جسفینن د یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل دروشتمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او بشیر باش هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د سولې پر لور اونیزه خبرونه به روانه غړي پای ته ورسوي. خو په پیل کې به مایک بشیر ګواښ ته وسپارم چې دې وخت خبرونه وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سرټکی، لاهور کې وکیلانو خبرداری ورکړی چې که وزیر اعظم استعفا ونه کړي دوی به مظاهرې پیل کړي. افغان ولسمشر په لمانځه ولاړو افغان پوځیانو په وژنه د ملي ماتم اعلان کړی او په دې اړه د تحقیقاتو حکم تر څنګ د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو حکم کړی دی. فرانس کې ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. د لاهور بار اسوسیشن وکیلانو له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په ایبا او نه کې دننه دی خپل چوکۍ پریدي. د وکیلانو پرون لاهور کې یو خبری کانفرنس کې ویل چې که د درغلیو پاړه په پاناما کیس کې د سپریم کورټ تر اورول شوي پریکړه وروسته هم وزیر اعظم استعفا ورنکړه نو دوی به لوی مظاهرې پیل کړي. د پاکستان سپریم کورټ د تېرې پنجشنبه په ورځ د وزیر اعظم او هغه کورنۍ په اړه د درغلیو تورنو په پاناما کیس کې فیصله اورولې چې په دې اړه باید د څېړنو لپاره یو شریک تحقیقاتی ټیم یا جی آئی ٹی جوړ شي. د پاکستان حکمران مسلم لیگ نون ګوند د دې پریکړې هرکلی کړی خو اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف باید دنده پریږدي. په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال له ملګرو ملتونو غواړي چې افغانستان ته ستنېدونکي هر کس ته دې د $400 ورکولو پریکړه بیا بحاله کړي. دوی کې ځینو یې مشال ریډیو ته نن وویل چې اوس ورته ملګري ملتونه $200 ورکوي چې د لارې کرایانو زیاتېدو له وجې دا پیسې کمې دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر ویندې دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې د فنډ د کمی له وجې د پیسو زیاتېدو امکان نشته. د خیبر پختونخوا په پېښور پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی مشکلات دې حل شي. د دې اتحادیې یو مرستیال فواد افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته ورکول کېدونکي اسکالرشپ بغیر له کومې وجې بیانولو بند شوی دی.
بعد مرغا چې کم د مونږ د خبر ایجنسی کم پولیټیکل ایجنټ دی کم پولیټیکل ایډمنسټریشن دی دغه د وجنه مونږ دریم کال دی د سکالرشپ پولیټیکل سکالرشپ مونږ باندې نو دا یو وظیفه ده. یقینا چې غریب سټوډنټ په دې باندې ډیر څه کور کیږي خو دغه به وجود دوله ده نه ملويږي.
تر اوسه چارواکو دا نه دی ویلي چې د خبر ایجنسی زده کوونکو ته ورکول کېدونکي سکالرشپ ولې بند کړی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتره پرونی خبر شوی خبر پاڼې کې راغلی چې نن د یک شنبه په ورځ د بلخ د پیښې په ملي ماتم کې په ټول هیواد او بهر کې د افغانستان په سفارتونو کې افغان بیرغ یا جنډا نیمه ځوړندۍ او جمعتونو کې به د ولول شوو سرتیرو لپاره ځانګړې دعاوې کیږي. د جمعې په ورځ لسو طالب استوالو د افغان پوځ په جامو کې د بلخ په هدادي ولسوالۍ کې شاهین قلی اردو یا د پوځ په یو مرکز کې د جمعې په لمانځه ولاړو سرتیرو باندې برید وکړ. د دې مرکز مرستیال قماندان حساس شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل دې حمله کې 133 پوځیان وژل شوي او 48 زخمیان دي. ولسمشر غنی له همدې کبله پرون بلخ ولایت ته تللی وو او اړوند ادارو ته یې د وسلوالو د ځپلو عملیاتو تیزولو حکم وکړ. د ځینو نورو هیوادونو مشرانو تر څنګ د پاکستاني پوځ مشر او وزیر اعظم هم دا برید غندلی دی. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر مشر آیا صادق او د پارلمان نور غړي د اپریل په 9 تاریخ کابل ته ځي. د افغان پارلمان مرستیال مشر نذیر احمدزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ولسونو استازي د ترهګرۍ د حل لپاره د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کولی شي خو هغه زیاته کړه چې د پاکستان پارلمان له غړو به وغواړي چې پر حکومت فشار راوړلو سره د طالبانو ملاتړ بند کړي.
مګوارو چې سپینې خبرې ځکه دا دوی د ولس نمائندګي کوي او ولس نمائندګان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي څنګه مونږ کولای شو دغه مشکل حل کړو. فعلا دغه اول وار د ډېر وخت نه پس د مونږ خراب تعلقاتو او دغه ټیم راځي او د سره مونږ خبرې کوو. تاسو به کتلی چې همیشه مشکل مونږ ته لام پیغام نه ایجاد شوی نه مونږ چاته مشکل ایجاد کړی ده.
پر پاکستان تور ده چې د افغان طالبانو سره مرستې کوي او هغوی د وسلوالې لاسپوڅې ډلې په توګه کاروي خو اسلام آباد وایي د سیمې امنیت ته ژمن دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو وره. نن فرانس کې خلک د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رائے اچي. دا ټاکنې له دې کبله مهمې بلل شوې چې د روس او غرب اړیکو او اروپایي ټولنې یا یورپی یونین پر راتلونکي باغیز ولري. په دې ټاکنو کې یو ولسمشر کاندیدان دي. خلک تر هغه یو ورځ وروسته رائے اچي چې په پاریس کې یو پولیس افسر وژل شو. د دې وجنې ذمہواري داعش وسلواله ډلې ومنله. ترهګري او امنیت د ټاکنو یو مهم موضوع ده. 5000 پولیس او 2000 پوځیان د ټاکنو په محل د امنیت لپاره ګمارل شوی دي. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې ایمانویل ماکرون او میرین لی پین کېدای شي د مخکښ کاندیدانو په توګه رامخته شي. 48 کلنه میرین لی پین د کډوالو او یورپی یونین خلاف ته د کمپین په محل داسې ښودلې چې ګواکې هغه وزنۍ نماینده ده چې فرانس له اسلامي سخت دریځو ژغورلی شي. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تهران سره نیوکلیر پروګرام په اړه شوې تړون د ختمولو لپاره باندې لټي. د یاد وزارت په پرنی خبر پاڼه کې راغلي چې دوی به دا کار کې دوته پرې نه دي. په خبر پاڼه کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی ویلي چې د اپریل په 15 تاریخ به په ویانا کې په دې اړه د 2015 کال په جولای کې شوې تړون د عملي کولو په بحث کې خبرې وکړي. د پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې لخوا شوې پر دې تړون د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس د اپریل په 19 تاریخ سختینی وکی وکړي. هغه ویلي و چې د یوازې د ایران اټومي ریاست جوړېدو هدف ځنډوي او د اټومي پروګرام په اړه د تهران ارادې د نړۍ سولې او امنیت لپاره ګواښ دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
خبرونه مو له بشیر ګواښ واورېدل. په روانه غړي کې د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د لاهور وکیلانو اتحادی پر وزیر اعظم د استعفا غږ کړی دی. افغان کډوال وایي له پاکستان افغانستان ته د لاریانو کرایي د تیر کال په پرتله څو چنده زیاتې شوي. د افغانستان د بلخ فوجي مرکز برید کې د وژل شوو عسکرو په درناوي کې ولسمشر اشرف غني ملي ماتم اعلان کړی، خو تر بیګانه وخت پورې لا هم ځینو کورنیو د مړو ورسپارلو په انتظار و. په مردان کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د خپل پلار کومه غزله ډېره خوښه وه.
د حسین به سر اوچت وي، هر یزید به ملامت وي، هر شمر به وي ستومانه، ستمونه به ماتیږي.
او افغان کرکټ لوبغاړو د کرکې او تشدد په لمنځه وړلو کې څه رول لوبولی؟
دغه لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي او د سولې په راوستو کې او د قومي په نسبه پخی کې راغلي. دغو په ختمولو کې دغه لوبغاړي نور هم ډېر څه رول لوبولی دي.
دا به په اونیزه خپرونه د سولې پر لور کې واورئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان لاهور وکیلانو اتحادی لاهور بار اسوسییشن مشرانو د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف پر شخ کړی چې د پاناما ستادو په اړه د فیصلې راتلو وروسته دي په اخلاقي توګه استعفا ورکړي. پرون په خبري کانفرنس کې دوی پر نواز شریف غږ کړی چې که استعفا ورنکړي نو دوی به په ټول ملک کې احتجاج پیل کړي. پاناما ستادو فیصله کړې وه چې د کرپشن یا د غلا غلطیو په اړه دي د ګډه پلټنیزه ډله جوړه سي، خو سیاسي ګوندونه او د وکیلانو اتحادی دا فیصله ردوي او وایي چې نواز شریف باید چې استعفا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکوي.
د لاهور های کورټ بار اسوسییشن چې کوم صدر دی چې چودی ذوالفقار علی، هغه پرون په لاهور کې یو خبری غونډه ته وویل چې وزیر اعظم چې کوم دی هغه د سپریم کورټ د فیصلې راتلو وروسته هغه په کار دی چې استعفا ورکړي، او که وزیر اعظم استعفا ورنکړه په راتلونکو ورځو کې نو د هغه پر ضد به په ټول ملک کې چې کوم دی هغه تحریک چې کوم دی هغه به چلوي، او دا تحریک به لکه په 2000 ماتم کې کوم د ججانو د بحالۍ تحریکونه دی وای چې دا اغه نه به هم غټ تحریکی د چودری ذوالفقار دا وینا وا چې وزیر اعظم چې کوم دی اغه اوس چې کوم کمیټي خبره کیږي چې کمیټي د جوړ کړی شي او اغه به وزیر اعظم نه پلټنې کوي نو اغه ټول دغه د وزیر اعظم د ماتحت ادارې دي نو د اغه نشي کولای چې د وزیر اعظم نه صحیح طریقې سره پلټنې وکړي د تیر پنځ شنبه په ورځ باندې چې کوم اغه سپریم کورٹ چې کوم خپل فیصله وړولې و نو په اغه کې د وزیر اعظم او د اغه د بچو پر ضد باندې د تحقیقاتو لپاره د مشترکات تحقیقاتي ټیم د جوړولو حکم چې کوم دی اغه ور کړو تر اوسه پورې د مسلم لیگ نون لخوا تنه دی ویلې شوی خو د مسلم لیگ نون چې یو شمیر وزیران دي لکه صادق رفیق او دغه شان نور چې کوم د مسلم لیگ نون غړي دي وایي چې لکه سپریم کورٹ چې کوم دی اغه وزیر اعظم ته ویلې دي چې لګا دي په خپل چوکۍ باندې نو دی دا چې کوم څومره هم پارټیان دي نو دی هیڅ دا دغه نه لري چې لکه د وزیر اعظم نه دا قسمه غوښتنه وکړي
دا احمد الله چې د پاکستان د لاهور د وکیلانو د اتحادیې په هغه خبره ریپورت راکوي چې وایي د پاکستان وزیر اعظم دی استعفا ورکړي
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
پاتمنټه د پاسه یو بجا
حجرا
پاتمنټه د پاسه دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دواني مو بجو
د مشال مرکا
په درني مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
له پاکستان افغانستان ته سندونکو کډوال وایي لاري چلونکي ورځخه د تیر کال په پرتله زیاته کرایه غواړي دوی وایي پر ډیورن کرښه د پاکستانی چارواکو لوري د لارو تړنی د کرایو د زیاتوالي یو مهم لامل دی کډوال دا شکایت هم کوي چې ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورسره مالی مرسته کمه کړي نو ځکه د ستنېدو لپاره د زیاتو کرایو ورکولو توان نه لري احمد الله له اسلام آباد رپورټ راکوي
په پیښور کې میش د کونړ ولایت عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل چې پروس کال به د لارو موټرو ډرایورانو د پیښور نه تر ننګرهار کونړ او لغمان پورې د 25 نه تر 50,000 روپو پورې کرایه اخسته خو سخت کال ترې د یادو ولایتونو پورې د 50 نه تر 80,000 روپو پورې کرایانې اخلي د نوموړي وینا وه چې نه خو په پاکستان کې د ډیزلو او پټرولو بیې ختلي او نه یې ولایتونو ته تلونکي لارې خرابې دي نو بیا ترې ډرایوران ولې دومره زیاتې کرایانې اخلي
په 50,000 هغه اوس مونږ ته پوچھو کا 80,000 روپۍ 50,000 روپۍ اخلي اوس کرایه نه ډېر زیات دي بل غم دا اوس چې ۴۴ پیسې کمې کړې $200 یو دم پر کار یې کمې کړې حکومت دې څه هم وکړي
د عبدالرشید په شان په میاوالی ضلع کې میش د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران هم د کرایانو د زیاتوالي فریاد کوي او وایي چې کله نه د پاکستان حکومت د کورمه ایجنسی شمالي او جنوبي وزیرستان نه افغانستان ته تلونکي لارې بندې کړې دي نو د لارو موټرو ډرایوران د افغانستان د پکتیا پکتیکا خوست گردیز او غزنی ولایتونو پورې د دونی مونا تر 3,00,000 روپو پورې کرایانه اخلي
مهاجر پګانش میر تیار شو افغانستان ته دا د شهیدان باندې یار د پلاچینار د ونل یار بخلاصا وا چې کوم بخوستا کل گردیز تا بکلا ورګون تا پکتیکا تا بکلا یا غزنی تا کل دیا ز کریاوې اتیا زرا چې کلا دا غدې پلاچینار یار د شهیدان باندې باندې شو کوم مهاجر د
د ذکر دا چې په پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوالو په خپل خوخه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ د 4 میاشتو د ځنډ وروسته د اپریل د 3 منیټې نه بیا شروع شوې ده په پیښور کې د افغان کنسولګری د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې مختلفو وجوهاتو له وجې د لارو موټرو ډرایورانو خپلې کرایانې زیاتې کړې دي خو کوشش یې دی چې دا کرایانې راکمې کړي
په کرایګانو کې یو څه اندازه زیاتوالی راغلی لومړی وجه دا و چې پاکستان کې چې د کوم سی پی ایک پروګرام شروع دی هغې کې پاکستانی موټرې هغه هلته مصروفې دي ډیمانډ زیات شوی دی دلته هغې ته پیسې ډېر ورکول کېږي دویم موضوع دا ده چې په سرحداتو باندې د ویزې او د پاسپورټ شرط دی چې زیاتره د ډریوران پاسپورټ او ویزه نه لري دا هم یو څه اندازه په کرایګانو باندې اثر غورځولی و درېیمه موضوع هغه په داخل د افغانستان کې د هغه مهاجرینو موټرې وي چې لاړ بله بېتر په تورخم کې 15 ورځې توقف کوشي الحمدلله هغه مهاجرینو وزیر سره هم زمونږ خبرې وشو ننګرهار کې د مهاجرینو رئیس سره هم خبرې وشوې، هغه موضوع به انشاءالله ډېر ژر حل شي.
د راجستر افغان کډوالو سره مرستې زیاتولو په حق لا مشال ریډیو چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان دی دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا
کوم چې ریکوایرډ فنډینګ د لپاره دی هغه فنډینګ نه رالی یو این ایچ سی آر ته، نو په دې خاطر اوس د کوم چې کیش اسسټنس
د یادونه دا چې وفاقي حکومت د 2014 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د سخ کال تر 1 دسمبر پورې غځولې ده، خو یو این ایچ سی آر وایي چې دا مهال هم 1.5 لک پورې راجستر او 6 لک پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر معنی مخالفتونو تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي مونږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمنت
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم 4 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د جوړېدو لپاره د دواړو هیوادونو د پارلمان غړي د تګ راتګ لړۍ پیلوي. د ولسي جرګې دویم همرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبه په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل په دې لړ کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان پارلمان یو پلاوی کابل ته ورسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ تعلقات تر بل هر وخت زیات کړکېچن دي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ راکوي.
ولسی جرګه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو ډیر زیان خلکو ته رسیږي او له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسونو او د دوی د استازو خبرې مهمې دي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې لړ کې د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه د پاکستان د پارلمان مشر او د ټولو ګوندونو استازي کابل ته راځي چې افغان لوري به ورسره سپینې خبرې ولري. ښاغلی احمدزی وایي د اړیکو د جوړېدو لپاره د پاکستان د پارلمان غړو ته ښایي چې پر خپل حکومت فشار راوړي.
اوس موږ غواړو چې سپینې خبرې ځکه دا دوی د ولس نمایندګي کوي او ولس نمایندګان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي څنګه موږ کولای شو دغه مشکل حل کړو. فعلا دغه اول وار ده چې ډېر وخت نه پس موږ خراب تعلقات وو او دغه ټیم راځي او د سره موږ خبرې کوو. تاسو نو کتلی چې همیشه مشکل موږ ته لام پیغام نه ایجاد شوی نه موږ چاته مشکل ایجاد کړی ده.
هغه وایي د پاکستان د پارلمان د پلاوي د سفر په تعقیب به د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي تر څو شته ستونزې په ټوله معنا شریکې او حل لارې یې تعقیب شي. د اړیکو د جوړېدو لپاره د پارلماني پلاوي ترمنځ د سفرونو لړۍ داسې وخت پیلېږي چې 13 اونۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې سږکال به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالته ووځي. افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې پاکستان ته د دوستۍ لاس اوږد کړ خو د هغه هیواد لخوا د ژمنو بیا بیا ماتېدو د اړیکې تر خورا ساړه حالته ورسولې. 13 اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر بیا پاکستان او افغانستان ته د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل هدف له سیاسي لارو تعقیب کړي نه د نیابتي ډلو څخه د ملاتړ له لارو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمین لژوند د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخت فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خبر ایجنسی هغه ځکه چې په پېښور په هنتون کې دی وایي د طالب په برخه کې هغه سیاستنتیوي نه دی ورته ترلاسه لکه چې د خیبر پښتونخوا ځکه لري. دوی پولیټیکل ایجنټ لوري د وظیفو د نه ورکړې شکایت هم کوي. فرهاد شنواری د دوی پر ستونزو دا رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر ایجنسی ځکه وایي چې د پېښور په پوهنتونونو کې ورته د زده کړو پوره موقع نه ورکول کېږي او دوی ته پکې د داخلې ډېره کمه کوټه ورکړې شوې ده او د سکالرشپ یا وظیفو نه هم محرومه شوي دي. د پېښور پوهنتون د قبایلي زده کوونکو د اتحادیې یو مشر فواد پردی مشال ریډیو ته وایي
یقینا چې زموږ بورډ هم پېښور بورډ دی، دغې نه باوجود که میټرک زموږ سټوډنټان د خیبر
پارلیمان غړی او د خیبر پولیټیکل ایجنټ ور سره خپل کړي وادي نه پوره کوي.
مونږ لخه یو واده هم نه پوره کړی، ایم این ای الهان شاه جګل هم نه پوره کړی او که پی ای والی هغه دفتر لمونږ ډیر دلتلی یو. خالد محمود چې کوم دی د لمونږ دوه ځله ورغلی یو، خو دوی مونږ له یو هفته نیمه ټیم راکه عاصم علی او دلیکی کنه ټیم را راکی، خو مونږ له کار نه کړی یو صحیح طریقه. او زمونږ ته خو ګول زم خ ډیر دی او الحمدلله فاټه چې کوم سټوډنټان دی ډیر زیات ټیلنټډ دی، ډیر زیات قابلیت دی او په هر فیلډ کې دوی مخکې روان دي. که سیټونه دی هم مونږ کم دي، که داسې نور د سکالرشپ وغیرہ خبره ده دا مونږ له نه حل کینو. دا
او د پېښور اګریکلچر پوهنتون یو زده کوونکی ساجد پردی وایي چې دوی د هاسټل او داسې نورو اخراجات وس نه لري او تر اوسه په سرکاري توګه سمرسته نه ده ورکړی شوې.
نو مسالې خو ډېرې دي، یو د هاسټل فیس ټولو نه غټه مسله ده، ځکه چې 18,000 روپۍ کال دی، 24,000 سیکورټي، نو دا 22,000 30,000 روپۍ سمیسټر فیس دی. دغه څخه اوس کور ته هم ډیلی نه شو باډې نه پېښور ته ډیلی ځه راځه، هیڅ قسم انټرنشپ نشته رایې خوج ته رایې. موږ دا شوق دی مو یې چې نه که مولا په خپل ځای کې یونیورسټي او کالجونه کوي کړلی شي مولا را خپل ولته چې څومره حق دلته رایې دغو سټوډنټانو پوره رایې په کور چې مولا ولته میلو شي چې دا نه میلوېږي نو دا باقی دا ظلم دی.
د خیبر ایجنسی د زده کوونکو دغه شکایتونو غوښتنو په حق لمو د خیبر نه د پارلیمان غړو او د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی سره رابطه ونه شوه. د خیبر ایجنسی زده کوونکي وایي چې دوی ته د پام وکړی شي او د پېښور په پوهنتونونو کې دی د تعلیم حاصلولو لپاره سهولتونه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دانی منړی غږ
هم زمانه کاله واغسته هم زمانه سامان ور هم را نه زما کټ دې بوت یو د اساو میا
تا کی په ماته شو نو ما و چې دا زما پرنه مند چې کومې دې کنه پکار د چدار نه تا نو دا پښک کې پاتې شو.
په ونی زخ پرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیل د لپاره چې کومې په مختص د لپاره جوړي هغه ګوښه ځان سره شان چې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
د د پاکستان ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې اوس په سیاسي او انتخابي عمل کې د ښځو رول ډیر کم دی. باید سیاسي ګوندونه او دغه هیواد پارلمان په انتخابي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره کار وکړي. او د خبر پښتونخوا د ډیر غوندې ښځې د خپل ووټ د حق محرومه نه کړي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
دلی ټایمز په خپل یو لیکنه کې وایي د پاکستان د قومي سملې د غړو شمیره 322 ته چې په کې 85 سیټونه د ښځو لپاره دي. که څه هم د پخوا په نسبت د هیواد په سیاست کې اوس د ښځو شمیره زیاته ده، خو د دې باوجود چې د اسلامي نړۍ لومړی ښځه وزیر اعظم بېنظیر بوټو هم د پاکستان وه، د دغه هیواد په دوه واره وزیر اعظم پاتې شوې ده، خو لا هم په انتخاباتو کې په جنرال سیټونو د ښځو ودرېدل یو ګران کار دی. ورځپاڼه لیکي نه یوازې چې سیاسي ګوندونه ښځو لا په جنرل سیټ په انتخاباتو کې د برخه اخیستو ډېرې کمې مواقع ورکوي، بلکې په انتخاباتو کې ډېرې کمې ښځې بیا د خپل ووټ استعمال اهم کوي. اوس چې سناس یو کال پس په پاکستان کې بیا انتخابات کیږي، د دغه هیواد پارلمان په دې اړه ډېر لږ کار وکړ چې څنګه باید د زیاتو نه زیات ښځې په دغه انتخابي عمل کې شامل کړل شي او د دغه لپاره کار وشي. په دې وړاندیز هم لا بحث روان دی چې په هغه سیمو کې چیرته چې د ښځو ووټ 10% نه کم وي بیا به پکې ووټونه کیږي، خو مذهبي ګوندونه جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي بیا د دغه وړاندیز مخالفت اهم کوي. دواړه سیاسي ګوندونه وایي دې سره به ښځې مجبوره شي چې ووټ واچوي او باید داسې ونه شي. ورځپاڼه دا هم لیکي په تیرو انتخاباتو کې په بره او کوز دیر کې زیاترو سیاسي ګوندونو په دې خبره اتفاق وکړ چې باید ښځې ووټ وانچوي او دا شان یې د دغې سیمې ښځې د ووټ د حقه محرومه کړلې. ورځپاڼه لیکي داسې خبرو ته په کتو سره باید پارلمان او حکومت د ښځو د ووټ اچولو لپاره زیات کار وکړي او په یوه حلقه او یا پولینګ سټیشن کې د ښځو ووټ 10% نه هم زیات ضروري وګرځول شي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مردان عبدالویل خان پونتون زده کونکی مشال خان له شاعری سره خورا زیاته مینه درلوده او هغه دغه رنگ له خپل پلار اقبال خان اخستی وو. اقبال خان خپل شاعر دی. د مشال ریډیو خبریال خالد خان ته خپل هغه غزل اورولي چې د پوینا د مشال خان ډیره خوشاله راځي ورته غوښتو.
دا به ډېر وی چې خپل مستقبل زموږ په مخ کې منزل ته ځي. روکا دا په داو کړه پر یو چې قدرې ګونه دا به ډېر شعر په خلکو سره او اسی به دا به ډېر وی چې زولنې به هم کریچرې زنجیرونه به ماتیږي، دا پروتونه به سنګسار شي، زندانونه به ماتیږي او دا به داسې انقلاب وي چې به مرګ وي د دیوالو او
دا بدا سے انقلاب
بھی چپا مرگ بھی دیتا اب دا غٹانو پا منشا جوڑ وطنینا و ماتی گی تاو بیا پا شابا نجارو دی دا وقت زوزی و منزوزی دی غرونو برا واوری و دا غرونو و ماتی گی او دا حمد لویای سرخی با دا وقت پا کوک دل شی او پا تاجون سنگار شوی دا سرونو و ماتی گی او د حسین بسر اوچت وی، هر یزید به ملامت وی، هر شمر به مستومانا ستمونه به ماتیگی او یو سیلاب به پغرزن وی در رنا د مشالونو دا تیاری به تار په تار کی تورتمونه به ماتیگی او چه د بخت ابدالی پاسی نو کسمتونه به بدل کری چه د بخت ابدالی پاسی کسمتونه به بدل کری دا زل لکل بروان کی و تقدرونه به ماتیگی او دا چې زه ورته پاسېږم، دا چې ته ورته اوتار شې، دا کافي به چې نسکورې، دا جامونه به ماتیږي او په اقبال به هومره واوي په کوثر د ګودرغاړه اباسین به را روان وي او بندونه به ماتیږي.
دا او د وژل سوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال خان چې خپله هغه غزل اوروله چې د مشال خان ډیره خوښه وه. د اونیز خپرونې مشال مرکه کې نن میلمه اقبال خان دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو اوري د اولی نیمای خبرونه رپورټونه پایته ورسېدل. دوه نیمای کې به درته د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه رپورټونه درته لرو. د دې ترڅنګ اونیزه خبرونه د سولې پر لور به بشیر غواش وړاندې کوي. خو اوس بشیر غواش ته بلن مایک سپارم چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د لاهور بار اسوسیشن وکیلانو پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس کې ویل چې د درغلي او تورنو په اړه د سپریم کورټ تر اورول شوې پریکړه وروسته هم وزیر اعظم په یو ونه کې استعفا ورنکې نو دوی به لوی مظاهره پیل کړي. په خبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوال له ملګرو ملتونو غواړي چې افغانستان ته ستنیدونکي هر کس ته د $400 ورکولو پریکړه بیا بحاله کړي. دا مهال یونیسیر د کډوالو ته د هر کس په سر $200 ورکړي. د خبر پښتونخوا په پیښور پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی مشکلات د حل کړي او دوی ته د هغه سکالرشپ بیرته ورکول پیل کړي چې له دریو کالو راهیسې بند دي. چارواکو په دړه تر وسوسه نه دی ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتره پرونی خبر شوی خبر پاڼې کې راغلی چې نن د یک شنبه په ورځ باندې بلخ د پیخي په ملي ماتم کې په ټول هیواد او د افغانستان په سفارتونو کې افغان بیرغ یا جنډا نیمه ځوړندی. د بلخ په حددی ولسوالۍ کې د پوز په یو مرکز کې د جمعې پر منځه ولاړو سرتیرو باندې طالب وسلوالو برید وکړ او د ځینو رپورټونو تر مخه 138 پوځیان یې ووژل. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر مشر ایاز سپیکر یا مشر ایاز صادق او د پارلمان نور غړي د اپریل په 9 تاریخ کابل ته ځي. افغان پارلمان مرستیال مشر نذیر احمد زین مشال ریډي ټول چې په دې اړه د ترهګری په حق له د راتلونکو ملمنو سره خبرې کوي. نن فرانس کې خلک د ولسمشر په ټاکنو کې رائے اچي. دا ټاکنې لدې کبله مهمه بلل شوې چې د روس او غرب اړیکو او اروپای ټولنې یا یورپی یونین پر راتلونکو به اغیز ولري. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د تهران سره نیوکلیر پروګرام په اړه شوې تړون د ختمولو لپاره باندې لټي.
د خبرونو لنډیزم له بشیر غواش واوریدل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگورس پانه خپل ادارې کلی کې د پاکستان کام ته دا باور و چې د پاناما اسناد او د مقدمې پیسلې راتلو وروسته به ټولې سیاسي ډلې د خپل وادو مطابق دغه پیسلې تسلیم کړي او د ملک به د روان انتشار او کړکېچن صورتحال نه را بهر کړي چې لکه بلې د ژوند اره برخه متاثر شوي. خو عملاً داسې ونه شول او مخالف ډلې د دې عدالتي پیسلې مخالفت کوي او د دې پر ضد احتجاج پیل کړی او له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د ادارې په وینا د ملک په کروڑونو ولس دې ټول صورتحال ته د اندېښنې په نظر ګوري ځکه چې د دې د روان پاتې کېدو په وجه باندې د ملک د نور بحران سره مخ کېدای شي. که یو سیاسي ګوند د درغلیو ختمول غواړي نو د خپلو ګوندونو نه درغلی خلق ولې نه بهر کوي. اداري اخري کې لیکي اوس چې سپریم کورټ د دې فیصلې لپاره د 2 میاشتو وخت ورکړي او یو پلټنیز ډلې جوړه کړي باید چې ټول سیاسي ګوندونه دغه د پلټنو عمل سرته رسولو لپاره د عدالت مرسته وکړي چې د ملک د نور بحرانونو نه بچ شي او جمهوریت ته هم ګټه ورسي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانه خپل اداري کې لیکي په چترال کې چې 2 ورځې وړاندې کومه پیښه مخې ته راغلي چې یو پاگل تن په جماعت کې قابل اعتراض او د پیغمبرۍ د داوی روستو د شاهي جماعت امام معاملې سنبال کړه او دغه تن یې پولیسو ته پلاس ورکړو. ادري وایي چې چرته دغه امام دا معاملې په وخت نو سنبال کړي نو لدی غټه پیخه جوړې دیشوا. دغه پیخه روستو که څه هم لاسم معلومات مخې ته نه دی راغلي او پلټنې روانې دي خو معلومیږي داسې چې دا ملزم په دماغي توګه سم نه وو. د ادري په وینا که څه هم په دې پیخه کې د خلکو بلوا کېدل فطري عمل دی خو چرته چې د شریعت د احکامو او د قانون د پاسداری تقاضا راشي هلته د جذباتو نه د کار اغستو ضرورت نشته. اداري اخري کې لیکي سرنګ چې یو عالم دین په دې معاملې کې یو غوره او حقيقي کردار ادا کړو او حالات یې په قابو کې راوستل. نو کدارنګ عالمانو په خپل علاقو کې بلوګر جذبات په قابو کې راوستلو لپاره کردار ادا کړو، نو تر ډیره حده امن تلار هواری دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیشن ورسپانې کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان وژنه د رڼا د وژنو په معنا ده. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي په جرمني کې په زرګونو پخواني طالب جنګیالیو د سرپناه لپاره درخواستونه ورکړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګول آیاس اور.
دی نیشن ورسپانې د لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک لیکنه مشال لپاره انصاف تر عنوان لاندې خپره کړې ده. د لیکوال په خبره د اپریل په 14 نیټه د مشال خان وژنه د دې ښکارندویه کوي چې په دې ناوړه سازش کې د مردان پوهنتون کرپټ مافیا ککړه وه. د پوهنتون چارواکو د زده کوونکو په ذهنونو کې دا خبره کینوله چې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی او خپل ناوړه مقاصد یې ترلاسه کړل. نوموړي په خپل لیکنه کې د هغو ټولنیزو ویبپاڼو خپور شوو ویډیوګانو حواله هم ورکړي چې دا دردناکه پیښه پکې ښودل شوې ده. لیکوال په خبره د پوهنتون دننه د زده کوونکو مشال خان وژنه لرزونکې وه، ځکه چې ریاست او ټولنه د دې پیښې په وړاندې مفلوج ښکاره کېده. سیاسي مشرانو او حکومتي چارواکو ډیر وخت وروسته د پیښې غندنه وکړه. حکومت د ښکاره ثبوتونو باوجود چوپ و. د لیکوال په خبره د ریاستي پالیسو له وجې داسې حالات رامنځته شوي دي. په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنټ په ګاونډیو هیوادونو کې جنګونو لپاره ځوانان تیار کړي ول او د هغه ځوانانو فکر یې بدل کړی و. افراسیاب خټک په مقاله کې وایي ریاست مذهب سپکاوی خلاف قوانین خپل ګټو لپاره کاروي او خپل مخالفان یې په دې غلي کړی دي. په لیکنه کې له اسلام آباد تر تمکل شو فعالانو حواله هم ورکړل شوی چې یو عدالت او د پارلمان یو غړی هم د هغه بلاګرز د ژغورلو هڅه ونه کړله. لیکوال وایي په پښتو کې د مشال مانا رڼا وي او د مشال وهلو ټکولو مانا دا ده چې تاسو رڼا ختموي. کچري د مشال خان وجنې سره په ټولنه کې انسانیت رابیداریږي نو غوره خبر ده. د مشال لپاره انصاف به د ځوان کل لپاره انصاف په مانا وي. بلخوا رایټرز خبرې لکې د جرمني ډیر شپیګل مجلې تر مخه د تیرو دوو کلونو په موده کې د لسو لکو نه زیات کډوال په هغه هیواد کې داخل شوي چې پکې زرګونو شمیر د وسلوالو طالبانو پخوانی جنګیالي هم دي. مجلې د جرمني د کډوالو او مهاجرو فدرالي ادارې په حواله لیکلي چې امنیتي چارواکو ته یې خبر ورکړي چې زرګونو کډوالو خپل شناخت کې ویلي چې پخوانی طالب جنګیالي دي او د سرپناه درخواستونه یې ورکړي دي. دوی زیاتوي چې فدرالي سارنوال د اویا افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو دا معلومه نه ده چې آیا هغه کسان اوس هم فعاله طالب جنګیالي دي. مجلې دا خبر هم ورکړی چې شپږ کسان یې په حراست کې اخیستي دي او پوښتنې ګروېژنې ترې روانې دي. د کډوالو فدرالي ادارې او سارنوال دفتر په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبري جانس لیکي چې په دې وروستو کې د انګلا مرکل حکومت باندې ډېرې نیوکې شوې وې چې په زیات شمیر کې کډوالو ته په هیواد کې د داخلېدو اجازه ورکړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان په بلخ ولایت کې د پوځي مرکز په برید کې وژل شوو عسکرو د درناوي په خاطر افغان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غني پرون بلخ ته ولاړ او هلته په 209 شاهین کلې اردو د سوی برید تر اخیز ارزونې حکم ورکړ. دفاع وزارت د جمعې د ورځې په دې وسوال برید کې د وژل شوو عسکرو شمیر سل یې خو د بلخ ولایت رئیس یوسل سلویشت یادوي. د برید ذمواري وسوالو طالبانو منلی. نور تفصیل د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي په بلخ کې پر 209 شاهین قلی اردو د ورستۍ حمله د قربانیانو د درناوي لپاره بنن په ټول هیواد کې دولتي بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی بیگا ازادي رادیو ته وویل
رئیس جمهور ته حکم اعلان که روز یک شنبه در سراسر کشور منظور جامعه داشت ادای رویداد روز جمعه از
در شغلی مرتضوی پوینه نن به پر هغو دفترونو چی په بهر کې د افغانستان سیاسي استازیتوب کوي دولتي بیرغ نیم ځوړند وي. در پجومات کې بنن د پیش د قربانیانو لپاره د دعا مراسم ترسره شي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورته مراسمو ژغ سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو له منصبدارانو او عسکرو سره د لیدو لپاره مزار شریف ته ولاړ او د پیښې پړای د جدي څیړنو امر وکړ. د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلی اردو پر مرکز د حمله مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. د دې قلی اردو عسکر محمد حسین چې په حمله کې زخمی شوی اسوسییټډ پریس ته وایي دریو کسانو چې د ملي اردو په موټر کې سپاره و ډزې پیل کړې. د وطن دښمنان دي، نه پوهېږم، شایي چا له داخله مرسته ورسره کړې وه چې موټر مرکز ته را تیر شوی و. له عمومي دروازې تر مرکزه د تلاشۍ و یا اته ځای دي، نو د چا له مرستې پرته موټر تر جمعه ته نه شو را تېرېدلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نږدې سل تنه وژل شوي او زخمیان دي. په سیمه کې د یوه زخمي کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو خپلوان لا هم د خپلو عزیزانو د مړو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په دې اړه چې د وژل شویو عسکرو او منصبدارو جسدونه د هغوی خپلو سیمو ته ولېږدول سي ترتیبات نیول شوي دي. په پیښه کې د یوه وژل شوي منصبدار ماما محمد خان اسوسییټډ پریس ته ویلي زما د خور زوی له اوو کلونو راهیسې دلته، هغه دلته شهید شوی، خو زه انتظار یم چې مړی راکړي. تر اوسه هېڅ هم په لاس نه دي راغلي. د افغانستان دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون وویل د تلفاتو شمېر بدلېږي او په دې اړه څېړنې کوي چې پایلې به یې وروسته اعلان کړي. خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد ابراهیم خیر اندیش د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 140 تنه وژل شوي دي. د جرمني ستر اعظمي انګیلا مرکل ویلي چې د افغانستان پر پوځیانو د طالبانو دې وحشیانه حملې په وحشت کې کړې ده. مرکل د افغانستان ولسمشر ته په استولي ټلګرام کې له حکومت او د پیش د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان ننګرهار ولایت د افغانستان د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت په څو لسوالیو کې چې د داعش وسلوالو پر ضد د حمزه په نوم هوایي ځمکني عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د په وینا ډېرې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړې او تر هغې به عملیات دوام لري چې ټولې سیمې له داعش پاکې نه کړي. له تیرې یوې میاشتې راهیسې افغان ځواکونه په کوټ او اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات کوي. نور حال له جلال آباد د بازمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د حمزه په نوم د پیل شو عملیاتو په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
عملیات په ډیر کامیابۍ سره مخ روان دي، او هم په ځوکنیو عملیاتو کې او هم زمونږ هغه هوایي ضربې چې تر سره کیږي. البته په هوایي ضربو کې زمونږ سره د وس ملاتړ قوتونه هم برخه اخلي، نو په دواړو عملیاتو کې داعش ته ډیر درنده تلفات رسیدلي دي او ډیرې زیاتې سیمې او ډیر زیات کلي هم په کوټ کې او هم د چین په سیمو کې
د تیر یو کال په دوران کې د کوټ او چین ولسوالیو څخه د جنگونو له امله په زورګونو کورنۍ او خپلې سیمې پریخي چې لا هم د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې دوی پلان لري چې په یادو ولسوالیو کې چې کومې سیمې د داعش وسلوالو څخه پاکې شوي له هغو سیمو څخه بې ځایه شوې کورنۍ په عزت سره خپلو کورونو ته ستنې کړي.
موږ څو ورځې وړاندې په همدې برخه کې غونډه درلوده چې څنګه خپل ولسونه بیرته خپلو کلیو ته وهڅوو چې لاړ شي. له دوی سره باید لازمې مرستې ترسره شي، ځکه د دوی کورونه وران شوي دي. نو دوی دې ته اړتیا لري چې له دوی سره هم د کورونو په جوړولو کې، هم خوراکي او غیر خوراکي موادو کې له دوی سره یو لازمې مرستې ترسره شي. په دې باندې موږ کار کوو.
تر دې وړاندې هم په یادو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شوي، خو له عملیاتو وروسته چې له سیمې څخه افغان ځواکونه خپلو مرکزونو ته ستانه شوي، نو هغه سیمې بیرته داعش نیولي چې حکومت د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راوړي وي. خو د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي چې له عملیاتو وروسته به په ټولو هغو سیمو کې چې د داعش وسلوالو څخه پاکیږي د ځنګړو ځواکونو بیزونه جوړوي.
دا عملیات به د نورو پخوانیو عملیاتو په پرتله ځنګړي خاص استثنایی نتایج ولري، او هغه سیمې چې نیول کیږي هلته به خاص ځواکونه ځای په ځای کیږي، هلته به بیزونه او نظامي تاسیسات جوړیږي تر څو پرتونکي کې دلته بیا داعش ونشي کولای شي بیا دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې وګرځي.
د ننګرهار والی وایي دا مهال د حمزه په نوم ځمکني عملیات په کوټ او چین ولسوالۍ کې روان دي، او هوایی عملیات چې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ نه برخمن دي په کوټ او چین سربیره هسکمینه او نازیانو ولسوالیو کې هم دوام لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او سم راځو د سولی په لور. د سولی په لور نننې خبرونه کې به واوري چې لوبو څنګه په جنوبی افریقا کې د تشدد مخه ونیوله، او د سموش په سیمه کې څنګه د بی امنۍ په ختمولو کې خپل کردار ترسره کولای شي. د دې خبرونه کوربه بشیر کواش دی.
د سولی پر لور
2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډېر څرګند دی. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکیم، هرکلی مو کوم. محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیاو خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهورو نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 15 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوبه ډیره وستایله. نبی دې لوبه کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په څلورو اورونو کې شپږ دېرش منډې ورکړې او دوه وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې جوړې کړې. په ځواب کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس گیل او مندیپ سنگ تیز بیټنګ پیل کړ. خو کله چې راشد خان بالینګ ته راغی نو په لومړي اوور کې مندیپ سنگ آوټ کړ. راشد څو اورونو وروسته په تیزۍ سره منډې کوونکې ټریوس هیډ هم آوټ کړ. پر ټلویزیون کمنټری کوونکی سنجے منجریکر چیغه کړه، راشد خان وکټ واخیسته، افغانستان وکټ واخیسته. د راشد خان لوبډلې دا سیالي په 15 دېرش منډو وګټله. نوم لرو نړۍ کې میدان تملي گلي دي ځوانان وې گټي میدان تملي گلي دي ځوانان وې گټي افغانان وې گټي افغانان. اوریدونکو، د نړۍ مشهور لوبغاړو 13 کلن راشد خان سپن بالینګ قراره توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډېر وستایل. د کرکټ مشهور ویب سایټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلي، راشد خان د افغانستان د ورو بالینګ مسیحا او ګوګلی بالې له جنته راغلی منو سلوا ده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډله کې دي. د استرالیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 میلو به روسا د راشد خان پړول
اور فانتاستیک پروسپیکټ.
هغه ډیر روشانه راتلونکي لري. په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبيږي، کله چې لوبي تراوته نو یو څه پریشان وو. خو ما ورته ویل چې پر ځان باور وساته، د لوبډلې ټول لوبغاړي ستام لاټړې دي. هغه ډیر ښه لوب وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي.
د سولې پر لور.
د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکي روي شاستري ورزيات کړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ زیاده. همداسې وا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انزورونه شریک کړ او هغه یې د سولې استازي وبلل. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټوئیټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل، خپل اتلانو ته نیکی هیلي وړاندې کوم. ډډایو چې تاسو به وزلیږئ او موږ ته به ویاړ را په برخه کړئ.
دا وطن ملالې پاین دی یاد وی مو پټو کی شي ګلوال مخریستا یا نه لجذبو د پنغمو کی افتخار د تاریخ افغانستان شي افتخار د تاریخ افغانستان شي د کرکټ ملي لوبغاړو د کرکټ ملي لوبغاړو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزونکي او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې مته بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولېز هغه بدل کی. نو موړ وای
دا به ووایم چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه یو خبر وو، او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنې د کرکټ په دنیا کې یو ډېر ښه نوم پیدا کړی وو. نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون، هغه څه نه څه کمبوچي وو یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر وو، هغوی ته هم دغه خبر ورغی. نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډېر ښه خبر وو چې دغه دواړه لوبغاړي پکې لوبه کوي په آی پی ایل کې، او هغه نړیوالو روزونکو سره، نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبډله کې چې څومره لوبغاړي دي، یعنې که په دې آی پی ایل کې وګوري دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره پکې راجمع شوي دي. نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبره ده.
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولۍ دپاره یا د سولې نمایندګي کول دپاره څومره اهمیت لري؟
په اواخرو کښې که تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړو چې په هغو ولایتونو کې چې هغوی په مشکلاتو کې وو، هغه د خلکو مشکلات ولیدل، د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنې داسې کومکي لوبې په مخ باندې وزر واچولې، او خوشبختانه چې ډېر څه ورته راجمع کړل، یعنې تر خپل وس مطابق پورې دوی خلکو سره کومکونه وکړل. نو بل د سولې د راوستو په باره کښې، نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کښې دي، په خارج د افغانستان کښې دي، که هغه هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې ښه لګېږي او ځان افغان بولي، نو هغه ټول هغه که د هر یو زبان سره وي، هغه که د هر یو ولایت سره وي، هغه په دغه ټیم باندې فخر کوي. نو دې نه دا ظاهرېږي چې دغو لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي، او د سولې په راوستو کښې او د په افغانستان کښې دغه د قومي په نسب بدبختۍ کښې راغلي دغو په ختمولو کښې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کښې خو دغو لوبغاړو د سولې لپاره، د یووالي لپاره ډېر کار کړی ده.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبې خلک د جنګونو په مهال ژوند کولو ته هڅوي. د جګړو په مخ بیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي همدغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې د سیالیو کول ډېر ضروري دي.
لکه په یو شي کښې مشغول وي، نو خامخا سبې نه غلطو کارونو نه پام کېږي، نه نشو ته مشغول نه بېرې پام کېږي. د سولې پر لور
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دی چې د امن په راوستلو او مینې خورولو کې لوبې مهم کردار لوبوي. تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبي افریقې دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتایډ نظام حاکم و. اپارتایډ بیلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاقه وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم و او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
Mandela, so I sing a song for Madiba, Mandela.
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه و، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلونو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو ځلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنګونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي. د بی بی سی په یوه مقاله کې راغلي چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یوځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقي رګبي لوبډله چې له یولس لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستو او د سپین پوستو د قدرت نه ګڼل کېده، د نیوزیلند په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبیدله. نیلسن منډیلا په شوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبا جنوبی افریقا وګټله چې لکبلې تورپوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې ویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا له بل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. د هغه مهال هیلې او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
د شمدو وطن تداشا چې شملې تر تپسر ترنا دستورو راوڑا مکبر ونی دزڑن دشم لو وطن تجاشا چشم لی در تک سر ترنا دستورو راوڑا مکبر ونی دزڑن
ته وخت یادې بل
Let's go.